تاسو مشال ریډیو ته ورځ است په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې وسه خبرونه کوي. هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصرې در خبرو. د مشال ریډیو 219 خبرونه هم د دې غړي برخه دي. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې احمد شاه اعظمي وایي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د پاکستان وزیر اعظم نن په پېښور کې د بیکور خلکو لپاره د سرپناه د منصوبې پرانیسته وکړه. د خبر پر دغه حکومت د راتلونکو 50 کلونو لپاره خپل تعلیمي تګلار اعلان کړ. او امریکا د هغه ایراني فعال مړینه غندلې ده چې په جیل کې د څه مودې راهیسې د لوږې پر هړتال. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پېښور کې د بیکور خلکو لپاره د شیلټر هومز یا سرپناه په نوم د منصوبې پرانیسته وکړه. نوموړي دا پرانیستن په پېښور ته د خپلې دورې پر مهال وکړه. دغه سرپناو کې به سلګونو کسانو ته د ځای برابرولو اسانتیاوي. د سوشل ویلفیر یو چارواکي نیاز احمد مشال رادیو ته وویل چې په پېښور کې پر 400 روډ، کوهارټ روډ او جی ټي روډ د ګاډو او اډو سره نږدې څلور نور داسې پناه ځایونه جوړ کړل سوي دي او دا ځایونه له وړاندې څخه موجود په سرکاري ودانیو کې جوړ دي. په دې ځایونو کې به د شپې تېرولو تر څنګ د خوراک او طبي سهولتونه هم موجود وي. وزیر اعظم به نن په ګورنر هاوس پېښور کې د پښتونخوا د کابینې د غونډې مشري هم کوي او د دغه صوبې د سرکاري محکمو د تیرو سل ورځو د پلان جاج به هم اخلي. خبر پر دغه حکومت پریکړه کړې ده چې په راتلونکو 50 کلونو کې به 15,000 استادان او 2,000 څارونکي په کار وګماري. دا خبر د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاکار ضیاء الله بنګش پرون د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته مشال رادیو ته وکړه. نوموړي د حکومت د تعلیمي پلان په اړه وویل
انیشلی مو 10,000 سکولوں پہ ٹارگیٹ کری تھی پرائمری لیول کے سیکنڈری لیول کے جو خو 5 لاکھ سیٹنگ کیپیسٹی جیتو 65,000 مزید دا ٹیچرانو کمے دے آب پورکو اور 7,000 مو اسکول لیڈرز خلو لگے مطلب پر سڑی تو مدرے اسکولوں ورکو سب درو اسکولوں کا پراپر طریقے سے مانیٹرنگ گئی.
ضیاء الله بنګش زیاته کړې چې په قبایلي ضلعو کې د 16,000 سکولونو د بیا رغونې او معیار ښه کولو لپاره له نړیوال مرستندوی ادارو څخه مرستې هم ترلاسه کوي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د سینټ سیفران کمیټې په غونډه کې د تعلیمي حالت په اړه د بحث پر مهال دا خبره وشوه چې په قبایلي سیمو کې دا وخت 80% سکولونه بند او په ځانګړې توګه د نجونو تعلیم تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی. د شمالي وزیرستان د پوځي عملیات له وجې کډسو کډوالو حکومت غوښتنه کړې چې خپلو سیمو ته د سنول لپاره د اقدامات وکړي او په بکخیلو کیم کې دي لمیشتو کډوالو سره لجمن سره سم مالی مرستې وکړي. پرون دوه کډوالو یوې جرګې پېښور پریس کلب کې تر یوې خبري غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل چې دا کډوال د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته کډه سوي ول خو اوس د بنو په بکخیلو کیم کې میشتي. د جرګې مشر غلام خان وویل که چیرې حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د ډسمبر پر 6 به احتجاج کوي.
بکاخیلے قیمتا 2175 خاندانینہ روغلی دی 800 خاندانینہ داسی دی چاہتا گا دا 12,000 روپے جی قیمت حکومت پاکستان میں اعلان کری دی آپ اسی دیتا نہ ملا بھی دا شین پن پر میرلی تحصیل کے شب سرا دا علاقہ کے دغری سرا پگاڑی علاقہ دو تروسا پیرے دا خال کے واپس لوڑ نہ دائے.
د شمالي وزیرستان د کډوالو د غوښتنو په اړه متعلقه ادارو او حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي. په کوټ کې د معلومه کسانو د سیمې یو مشهور ډاکټر ابراهیم خلیل شیخ تر څو ولیدي. ځای چارواکي وایي ډاکټر ابراهیم تیر شپه 10 بجې هغه وخت ودرسو سو کلیش په ماډل ټاون کې خپل شخصي روغتونه کور ته پر لاري وو. د بلوچستان ډاکټرانو اتحادیې د ډاکټر ابراهیم د تښتونې پر ضد نن د کوټې په ټولو روغتونونو کې د کار نه کولو اعلان کړی او د خپلې راتلونکي تګلارې په اړه نن د ډاکټرانو غونډه وربللې ده. هغه د بلوچستان د کورنی چار وزیر سلیم کوسه پیښه غندلې او امنیتي چارواکو ته د تښتول سوي ډاکټر د موندلو حکم کړی دی. د دې مخکې هم په کوټ کې ځینې ډاکټران د نامعلومه کسانو لوري تښتول سوي ول چې بیا وروسته د پیسو په بدل کې راخوشي کړل سول. د افغانستان د کونړ ولایت په شلتن ولسوالۍ کې په وزي عملیاتو کې د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو 6 غړي وژل سوي دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن مشال رادیو ته وویل چې دا وسلوال تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سول. مصمم زیاتوي په دغه عملیاتو کې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو کره شمېر یې نه دی معلوم. اخو به د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې پر مازګر د شاجوی ولسوالۍ په کجرخیلو سیمه کې د هارون په نوم د طالبانو قمندان له خپل درو ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بی پلوټ الوتکو په برید کې ووجل سو. د زابل امنیه قمندان سمنوال محمد مصطفی مایار نن مشال اړیو ته ویل چې هارون د طالبانو جلاد او دولتي سرتيري او ملکی وګړي به د وژل. خبرونه له مشال رادیو څخه وري. امریکا د ایران د سیاسي فعال مړینه غندلې چې د نه خړولو پر هړتال وو. وحید سیدی ناصری پر ټولنیز رسنیو د خپل لیکنو لوجې په قوم کې زندانی وو. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند رابرټ پالاډینو ویل وحید ناصری چې د چهارشنبه په ورځ مړ سو، ایراني انتظامی بیل جرم څلور میاشتې مخکې نیولی وو او بیا زندانی کړی وو. په بیان کې ویل شوي چې ناصری قانوني مرستې رسایي نه لرله، په غیر انساني حالاتو کې ساتل شوی وو او ورباندې ناسم تورونه لګول شوي ول چې پکې د ایران د ستر مذهبي مشر سپکاوی هم شامل وو. د ناصری خور الله پرون د مشال لډوی ران څنګه ته ویل چې انتظامیه دوی خبر کړل چې د غفال د قوم شهر په روختون کې مرسوي دي. هغه ویل چې ورور د هغه د قید د ناسمو حالاتو خلاف او د قوم شهر د یو سخت امنیتی زندان څخه د تهران ایوین بند ته د لیږدولو د غوښتنې لپاره د نخړلو هړتال کړی و. د امریکا سینټ په ایمن کې د سعودي عرب د جګړې لپاره د امریکایي مرستې ختمولو د یو قرارداد ملاتړ کړی دی او د سعودي خبریال جمال خاشوقجي د وژنې تورې مخامخ د سعودي عرب پر ولیعهد محمد بن سلمان باندې پوری کړی دی. پرون په دوه ګوندیزه قرارداد کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د سعودي عرب د ژور ملاتړ پر تګلارې نیوکې وسوې. امریکایي سینټرانو د قرارداد په اړه د یو څلوېښت په مقابله کې په شپږ پنځوس رای ورکولو سره وړاندیز وکړ چې امریکا باید د یمن په جګړه کې د سعودي عرب ملاتړ پرېږدي. دا لومړی وار دی چې د امریکا کانګرس د هغه ګام ملاتړ کړی دی چې د جنګي قوت د یو قانون له مخې په بهرنۍ جګړه کې ښکېلو امریکایي ځواکونو د بیرته ورغوښتو خبره سوې ده. او د فرانس کورنی چار وزیر کریستوف کاستانیر پخلی کړی چې پرون په ستارسبرګ ښار کې له پولیس سره په ډزو کې وژل سوی نهه ویشت کلن تن شریف شکات دی. شکات هغه مشکوک سړی دی چې د ډسمبر پر یولسمه یې همدغه ښار ته نږدې د کرسمس په بازار کې درې کسان په ډزو ووژل. کاستانیر ویل درې پولیسانو په یوه کوڅه کې شکایت وموند او د هغه د نیولو هڅه یې وکړه، خو دغه مشکوک تن ورباندې ډزې وکړې نو ځکه پولیسو شکات وواژه. دا اوس دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابیا کرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یو کم څلوېښت روپۍ او اتیا پیسې اخیستل کیږي او په یو سل څلوېښت روپۍ او شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل څلور اویا روپۍ او څلوېښت پیسې او په یو سل پنځه اویا روپۍ او دېرش پیسې. یو یورو په یو سل اووه پنځوس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل اته پنځوس روپۍ. یو درهم په اووه دېرش روپۍ او اتیا پیسې اخیستل کیږي او په اووه دېرش روپۍ او نوي پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په شپږ دېرش روپۍ اویا پیسې او په اووه دېرش روپۍ او اتیا پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ یو اویا پیسې او په یو روپۍ درې اویا پیسې او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه څوارلس ایراني ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه دولس ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت درې او زیات نه زیات نولس، بنو کې پنځه او نولس او په کوټه کې منفي شپږ او څوارلس وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سبا په رسمي سفر کابل ته ځي.
دا غونډه چې کېږي کابل کې نو شینم پکې ده، افغانستان هم پاکستان هم مهمه خبره ده، خبرې اترې ډېرې تیزی روانې دي.
په کوټه کې ناصرګند وسلوالو یو مشهور ډاکټر تښتولی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په روانو پنځو کلونو کې به پنځه شپېته زره نوي استادان برتی کوي.
انیشلی مو 10000 سکولونه په ټارګټ کړی دي، ځکه پهله 10000 کوم سکولونه دي ابو سیټ کو پرایمری لیول کې به د سیکنډري لیول کې.
د جنوبی وزیرستان د لدا تحصیل په خانکوټ کې د ماین په 14 کې یو تن وژل شوی او بل سخت ټپي شوی. د شمالي وزیرستان یو شمیر به کور کړل شوی بیا وایي د میاشتنیو مرستو بندیدو لکبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
مونږه دا تکلیف ته چې متاثرین د ډای خان نه ونڅه کوټ پر پروته دي په خیمه کې پروته دي د ایت شاین نه ملوي شي.
د دې هر څو ورېدو ته مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوښتست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به سبا په ورځ کابل ته ځي او په افغانستان کې د سولې او قراري پاکله به کېدونکي دویمې درې اړخیزي غونډه کې برخه اخلي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې په چټکۍ روانې دي او کابل ته د شاه محمود قریشی دا سفر مهم دی. احمد الله پرنور حال راکوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل په درې اړخیزه غونډه کې به د پاکستان او افغانستان نه علاوه د چین د بارنو چارو وزیر هم ګډون کوي او د غونډې مقصد په افغانستان کې د تلپاتې امنیت په چارو خبرې کول دي. د نوموړي وینا وا د نومبر په پیل کې شاه محمود قریشي او د چین د بارنو چارو وزیر ترمنځ په بیجنګ کې شوی ملاقات کې دواړه چارواکي په دې سره سلا شوي وو چې افغانستان کې امنیت لپاره به په ګډه سره هلې ځلې کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په شپږمه په اسلام آباد کی ایوی خبری غونډه ته ویلی وو په دسمبر میاشت کې بعد درې وانو ملکونو خارجه وزیران په کابل کې رايوځي کیږي او د افغانستان په حالاتو به خبرې کوي چې په څه ډول پکې بهتري راتللې شي. په خوانی سفارتکار او د بارانو چارو کارپو ایاز وزیر وای په افغانستان کې د امنیت وضع ښه کولو لپاره د تیر څو وخت راهسې طالبانو سره په خبرو کې تیزی راغلې ده او امریکا په شمول ټول گاونډي ملکونه غواړي چې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو نو وړاندې څه مثبت پرمختګ وشي.
افغانستانم پاکستانم مهمه خبره ده، خبره اتره ډیر تیزی روانه دی. ما ته اوته سشکاری چه طول بشمول ده امریکی پا ده خبره کوشش کوی چه الیکشن نمخ که پچه طریقه طالبان و افغان حکومت پا ده رازا کی چه یا انترم گامنت جوڑ کی یا پا انترم سیت اپ بانده رازی شی.
ده بارانو چارو وزیر پا حیث شاه محمود قریشی ده ستمبر پا پینزل لسما خپل ډومبه سفر کابل تکڑه و او نوموړی ده افغانستان چارواکو سره دواړه خیزه اړیکو په شمول په مختلفو چارو خبرې کړې وي. د بارنو چارو کارپو آصف دورانی وایي که پاکستان واقعا د غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي نو بیا د شاه محمود قریشي دا دوره ډیره مهمه ده.
قریشي صاحب اوس چې دا دوره کوي افغانستان د هم دې لړکې یو برخه ده چې موږ غواړو په افغانستان کې سوله راشي، افغانستان کې ثبات راشي. دې لړکې پاکستان هر څه چې کولی شي خو کوي او دې کې ضروري نه ده چې په هر ګام باندې مستقبل کامیابي ملاو شي. دا یو ongoing process ده خو لوی خبره دا ده چې نیت مو څه ده، آیا نیت چې دی په ملک ثبات راوستل دي؟ که دغه نیت دی خو زه خو دا وینم چې پرامیسر قریشي دوره چې دی ډیلر کې مهمه ده.
د یادونې ده چې شاه محمود قریشي په یو داسې وخت کې د کابل په سفر روان دی چې تیره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی وو او نوموړي د وزیر اعظم عمران خان نه علاوه شاه محمود قریشي او د بارانو چارو سیکرتري تهمینه جنجوه سره هم لیدلی وو او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روغه جوړه کې ورسره د پاکستان په کردار خبرې کړې وې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر شپانه څرګند وسلوالو کسانو یو مشهور ډاکټر ابراهیم خلیل شیخ تښتولی دی. پر پیش باندې نن په کوټه کې ډاکټرانو غونډه رابللې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د تښتول شوي ډاکټر د راخوشي کولو لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. ایوب ترین نور حال راکوي.
تیر شپه نږدې لس بجې هغه مهال د ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لورې ډاکټر ابراهیم خلیل وتښتول سو. کله چې ډاکټر ابراهیم خلیل په یو شخصي روغتون کې د مریضانو د کتلو وروسته د کور په لور روان وو، د پیښې د اطلاع سره سم په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي وو او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی. د دې تر څنګ یې د کوټ څخه پر وتونکو لوی لارو باندې هم د مشکوک کسانو څارنه پیل کړې ده، خو تر دم کړي پورې د ډاکټر ابراهیم خلیل په اړه څه نه دي مندلي. پر پیښه باندې د ډاکټرانو د بیلابیلو ډلو لخوا سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او نن یې په کوټه کې یوه غونډه هم رابللې ده. په دې غونډه کې به ډاکټران د ډاکټر ابراهیم خلیل د راخوش کولو په اړه پر بیلابیلو تجاویزو باندې غور کوي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم لامندو خیل نور حال څه داسې راته بیان کړی.
جنرل باڈی میٹنگ دی دار ڈاکٹر رائے معلوم ہو لا پس ہو گیا اسپیشل مستقبل ہوگا حکومت روز لمر تر ہچ رب کا نہ دکھڑے پلیس سر بنو نن کمیٹی جوڑو نو میں پہلے پلیس سر ہم ہسپتال سر بن کوئی دا میٹنگ ہو اسپیشل کا دا اس گور مر میٹنگ سوری ہو سی نا دا کو اسپیشل کا مر میٹنگ سوری ہو دا بس لاگا بدا مجھے ہو جائے ایم این سی جی تر سر
بل خواد دا بلوچستان دا کورنی چار وزیر سلیم کوسا ہم دا پیش پکلا کا سر غندنه کړي دا او امنیتی ساتونکو ادارو ته امر کړی دی چې ډاکټر ابراهیم خلیل در خوشکول لپاره دی ټوله ګامونه پورته کړی. نو مړي هله څرګنده کړی دا چې ډیر ژر به په پیښه کې تورن کسان ونیول سي او د قانون په لاس کې بوي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې راتلونکي 15 کلن پلان د میډیا له غړو سره شریک کړی دی. خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاءالله بنګش پرون په پېښور کې مشال رادیو ته وویل په روانو 15 کلونو کې به 15,000 نور استادان برته کوي او د پخوانیو قبایلي سیمو 6,000 سکولونه به معیار به ښه کوي. د مشال رادیو خبریال غلام باوس نور حال راکوي.
د تعلیم لپاره د وزیر اعلی مشیر ضیاء الله بنګش د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د روانو 15 کلونو لپاره به د تعلیم په محکمه کې 15,000 نور استادان او 1,000 نور سارونکي برتی کوي او د سکولونو د معیار ښه کولو او په سکولونو کې د زیاتو ماشومانو زده کولو لپاره به نور ګامونه هم پورته کوي.
انیشلی 10,000 سکولونه پہلا ٹارگیٹ کری تھی ساخا پہلے 10,000 سکولوں دی اب سیٹ کو پرائمری لیول کے بیدر سے سیکنڈری لیول کے جو خو 5,00,000 سیٹنگ کیپیسٹی زیتو 65,000 مزید دا ٹیچرانو کمے دے اب پورا کو اور 7,000 مو سکول لیڈرز خلو لگے آپ پر سکول لگتا ہوں مطلب پر سڑی تا مدرے سکول نہ ویرکو صاحب درو سکول نو پراپر طریقے سے مانیٹرنگ گئی.
ضیاء الله بنګش زیاته کړه چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د وړاندې نه موجود شپږو زرو سکولونو د معیار ښه کولو لپاره به خصوصي ګامونه پورته کوي او دې لپاره دوی د نړیوالو ادارو نه هم مرسته ترلاسه کړې ده.
شپږ زره سکولونه دي او دې کې کم سکولونه ریکنسټرکشن ضرورت ته ریکنسټرکټ کو دي. په تاسو ذکر کوم 100 ارب روپۍ کم پیکج اعلان شو او کې 18 ارب صرف د ایجوکیشن مت کې رااله 7,000,000 کې دا مو ته یو بینیفیټ بل حاصل شو. چاینیز ګورنمنټ مو سره ریکنسټرکشن کې روان دي, یو سایډ مو سره ریکنسټرکشن کې روان دي او داسې نور ډونر سم مو غکړې دي د ریکنسټرکشن کم سکول نه دي. اب پهلا کال کې تاسو مو خو یې مو مرجر ډیسټریکټ دادا ریفارمز وکړي.
د تعلیم لپاره د وزیر اعلی مشیر ضیاء الله بنګش وایي د وړاندې نه موجود سرکاري سکولونو کې به تر غرمې وروسته نور زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي او چرته چې سرکاري سکولونه نه وي هغلته کې به په پرایویټ سکولونو کې د عامو خلکو ماشومان داخلوي او پیسونه به حکومت ورکوي.
اگر کے مداخو سے مجھ سیکنڈ اسکول شفٹ سکوں دے آگا شروع کو لگا پرائمری اسکول مارنے کے باغا پرائمری اسکول اور سیکنڈ کے باغا اپ گریڈ کو مڈل شی اور مڈل اب مڈل اپ گریڈ شی اب ہائی شی اور ہائی اسکول دے اب گریڈ شی اب سیکنڈری شی نوے اسکول منہ جڑو دا کرائٹیریا مطابق آگا 1,000 اسکول مزید مغور سا کے منہ پل مشمان واسطو دا کم پرائیویٹ اسکول ندی.
یاد دی وی چ دا تعلیم دا محکمے ترسنگ دا خیبر پختونخوا نورو سرکاری محکمو ہم دا راروانو 15 کلونو لپاره خپل پلانونه جوړ کړی دي خو تر دې دمه یوازې د تعلیم محکمې خپل پلان د میډیا سره شریک کړی دی. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
د جنوبی وزیرستان د لدا تحصیل په خانکوټ کې پرون په مځکه کې لاندې شدل سوي بم چاودلې چې لامل یو تن وژل سوي او بل سخت ټپي سوي. د سیمې مرستيال کمشنر یوسف علي مومند مشال رادیو ته ویل د پیښې ښکار سوي دواړه ورونه دي. د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود د دې پیښې په اړه نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل دا سیم حلال گڈنا اطلاع را رسدل دا چه 13 ورځ د خان کوټ په کلیک شه په خاور شه پټ بم وچاو ده دا چه په نتیجه شه یو 14 کلن 12 کلن دوه ورونو شه یو په غ زایمر او بل سخت پر ارجلای شه چه حالت اندشمن و شولای شوای دای په دا غابه ریک شه. د سویلی وزیرستان اسیسټنٹ کمشنر یوسف علی مومند پیش پخلای پا دا رنگ وکڑلیو
دا خان کوٹ او کلی ری دوم آئی ڈی بلاس شو نو یو پکی محمد افضل دے او یو پکی محمد زمان دے دا دورونا پشی یو پشی زخمی دے یو پشی وفات شوی دے یو چی کمو نو کم از کم دا سی 11-12 سال بو اندازه تن ما چی کمو لی دا بل با دن استر دا چی کم وفات شوی دن استر دے غا تقریبا کال دو بستری زخمی چی کمو غیدل تا تانگ تا راولی وزل تا کمپاون تا بیا موج و سرخ پل کسان کلو پیشاور تا یورو فردر دا غا ٹریٹمنٹ دا پارا.
یاد دیوی چی پدگ رنگی رنگ بمی چودنا دے روان میاشتے پا پنزم نیٹھے دے تحصیل سروے کی تیارزا کلی پستر مچی خیلک شے ہم شوی وا چپنتی جیگ شے دوا درش کالن زون اختر خان یواب شا بائللے او دا وقت دے ڈیر اسمیل خان پا پوزی اسپتال کشے پا کٹ پرو دے علاج لاندے دائی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان
له شمالي وزیرستانه به کور کړل سو کډوالو پرن په پېښور کې خبري غونډه کړې ده. هغوی ویلي چې په یو شمېر کډوالو میشتنیو مرستې بندې سوې دي چې له کبله یې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. دوی ویل که حکومت یې مرستې بحال نه کړي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. غلام غوث له دوی سره غږېدلې. راځئ چې رپورټ یې واورو.
د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې ځینې بې ځایه شوي خلک لا تر دې دمه خپلو کلو ته نه دي واپس شوي او په بکاخیل کډوالو کیمپ کې پراته دي، خو هغوی ته خپلې میاشتنۍ مالي مرستې نه ورکولی کیږي. دې لړ کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو د جرګې مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې دا زیات هغه خلک دي کوم چې د اپریشن په وخت افغانستان تتلیو او دا محل د بنو د بکخیل کډوالو په کیمپ کې اوسیږي. ملک غلام خان وایي کده دې خلکو دا مساله حل نشوه نو دوی به د شلمې نیټې نه احتجاجونه پیلوي.
دا د بکاخیل کمتا 175 خاندانونه راغلي دي. په دا کې 800 خاندانونه داسې دي چې هغه دا 12000 روپۍ چې کومه حکومت پاکستان میشته اعلان کړي دي هغه پیسې دوی ته نه ملاوي دي. دې سره سره زمونږ اندرا چې کوم د کوم نه بهار د شنه پون خال چدای د شین پون په میرلی تحصیل کې سره د شبې سره د علاقه کې د غزې سره په غړي علاقه دو دا تقریبا تر اوسه پیر د خلکو واپس لور نه دی. دغه 13 میاشت میرغه دغه 244 سیمینا کولا کړی وی، خو لیکن بیا یې بدقسمت دی بیا بند کړی دي. می دا اب ڈی ایم اے او چې کیم چا بند کړی دي. اته می نن هاندې دی پریس کانفرنس په ذریعہ تو سه د میډیا په ذریعہ می دیتا دا میسج ورکوي چې غریب خالته دا دا دوباره ته به حال کو کچره به حال نکړل. میرو د خلاف 20 تاریخ باندې باقاعده دلته هون وزیر اعظم قربان غالا که هون درنا ورکوي داخل هغه پر ندری می چې پر د مطالبه حال نه.
زینی نورو د شمالي وزیرستان بې کورشوي خلکو د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته ویل.
ما نوم مسعود خان ده، د مداخل سره مې تعلق ته د مایزر مونږه په بانی کې اوسېږي. مونږه دا تکلیف ته چې متاثرین د ډای خان نه ونڅه کوټ پر پروته دي په خیمه کې پروته دي دی ته هېڅ شی نه ملوي شي. او ځنې کسان چې دي په کرې مندې اوسېږي خو د کرې مخه نه ویني. خبره داستو مسجینا په تاریخ تاریخ په پلا پلا مند میشتا نه رسیږي نه استوي. کلا درمی استلټ کو کلا څلور می استلټ کو اغه نه پاستا چمو در نه اوچوي اغه نه پاستا متدای پیسې رستوي. میسج مونږه دا درخواست چې په دې 15 مند دا آر سړی ته د خپل میسج ولاشي کنه ولو جو مونږه بو ټول د ډای خان نه د کوټ نه د بنو نه داخل کرچی مونږه بو در نه اچوي اغه پر مونږه در نه کی چې ترڅ پر دا مسله ټول د حل کړی نه وي.
د پخوانیو قبایلی سیمو لپاره د پتونو د نظم د ادارې اف ډی ایم ای د چارواکو سره مو د دې ستونزې په لړ کې د خبرو هڅه وکړه چې هغوی د دې ستونزې په اړه سوایي، خو د هغو سره مو رابطه برابره نه شوه. خو دا متاثرین وایي که مسله یې حل نه شوه نو د دسمبر په 16 نیټه به احتجاجونه پیلوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د بلوچستان حکومت وایي داسې قانوني ګامونه پورته کوي چې له مخې یې په صوبه کې د تعلیم حالت وده وکړي. دوی وایي هڅه کوي چې سکول ته نه تلونکي په لسګونو زره ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او استادان دې ته اړ کړي چې خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه پوره کړي. د صوبې پر تعلیم نظر لرونکي وایي تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه سوي دي، خو مهمه دا ده چې د دوی په وینا پر دې عمل وسي. په دې اړه رپورټ لنډ دې وروسته. د بلوچستان حکومت وایي د سرکاري سکولونو د تعلیمي حالت ښه کولو لپاره یې د قانون مسوده تیاره کړې او له کابینې منظوره کړې ده. د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار محمد خان لیډي د دسمبر پر 14 مشال راډیو ته وویل چې دوی به اوس د مسوده اسمبلی ته وړاندې کوي چې د قانون په توګه یې منظوري ورکړل سي. له محمد خان لیډي څخه مې وپوښتل چې په دې قانوني مسوده کې څه دي.
نو هغه ویل که دا د قانون برخه سوه نو استادان به د خپل غشتنو لپاره سکولونه نسی بندولای.
جو ہمارے ٹیچر حضرات ہیں 6 گھنٹے ان کا
استادان دے شپک ساتھ مشمان تا سبق وئی او لاغي روس تک سیاست کئ او کار سکئ لار اور تخلاص دا خو کچا سرغړونه وکړه نو دا غوی لپاره یو کال د بند سزا او 15 لک روپے جرمانه ده.
محمد خان لیڈی ویل دوی هله لري چې استادان به د راتلونکو نسل خیال وساتي او حکومت به پر دې نه مجبور کوي چې پر زیدی ګامونه پورته کړي. نموړي ویل دوی د داسې ګامونو پورته کولو ته ځکه اړ شوي دي چې په صوبه کې د تعلیم حالت ډیر خراب دی.
دا وخت د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو او مدرسو کې شاوخوا 15 لکه ماشومان زده کړې کوي خو شاوخوا 10 لکه ماشومان لا هم سکولونو ته نه ځي. موږ پوره هڅه کوو چې هغوی هم سکولونو ته راولو.
د صوبې پر تعلیمي حالت نظر لرونکي وای داسې اعلانونه تیرو حکومتونو هم کړي وو خو د نه عملي کېدو له کبله د صوبې د تعلیم حالت دې ځای ته رسیدلی دی. خبریال او شنونکی سید علی شاه وای د بلوچستان د اوسنی حکومت د اعلان د ستاینې وړ دی خو د په وینا مهمه خبره دا ده چې هغوی عملي کړي او استادان سکولونو ته حاضر کړي.
کال دولس میاشتې د دوی هړتالونه یې ایجوکیشن یې حالانکه که ته سیلریز تنخواهیې راواخلې د ټیچر سیلریز چې دي هغه بهتره دي به نسبت نور محکمو، لیکن دا به یو ډېره غټه المیه ده چې دغه ټیچرس چې دي د دوی همیشه جلوسونه جلسې هړتالونه بایکاټ دا شیان هم ډېر زیات وي.
سید علی شاه وویل استادان او حکومتي چارواکي په خپله پر سرکاري سکولونو باور نه لري.
د کوټي شهر په مېن کې چې کوم غټ سکولونه دي د هغه ټیچرز چې کوم دي د هغه خپل بچان په دې سکولانو کې سبق نه وایي، نو د دې ستا اندازه کولای شي چې د دوی پر دې خپل سیستم باندې څومره ادم اعتماد دی. نو زما په فکر سره ترڅو چې د سیکټري تعلیم د وزیر تعلیم د دې بچان سرکاري سکولونو ته نشي ولاړ، نو زما په فکر سره صورتحال نشي برابرېدلی.
د وزیر اعلی سلاکار محمد خان لیډی وویل دوی هوډ کړی دی چې په خپل 15 کلنه دوره کې به د صوبې د سرکاري سکولونو حالت ښه کوي چې ماشومانو ته پکې معیاري زده کړې ورکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وایي هغه او علي وزیر پارلمان ته پوځ یا استخباراتي ادارو نه بلکې د خپلو سیمو خلکو د ووټونو لارې رسیدل دي. محسن داوړ سره پرون په اسلام آباد کې احمد الله مرکه کړي او په سر کې یې ورڅخه پوښتلی چې د عمومي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان څور زی وړاندې تور پورې کړی و چې داوړ او علي وزیر د پوځ په مرسته پارلمان ته رسیدلی دي. محسن داوړ په دې اړوي
اسفندیار ولی خان صاحب زموږ ډیر محترم مشر دی، خو باید چې د وزیرستان د خلکو د جذباتو د احساساتو او د غیر منډیټ احترام کړی وي. دغه چې کوم الزام لګولی دی نو هغه باره کې به زه دا ووایم چې د پاکستان په تاریخ کې د فوج برخلاف چې کومه سخته بیانیه مونږه استعمال کړې ده، زما په نظر کې په دومره سخت ټکو کې تر اوسه پر پاکستان کې چا نه ده استعمال کړی. اوس په هغې کې بیا دا الزام لګول چې مثال د غیر په مرسته باندې راغلی دی. الیکشن په کمپین دوران کې چې موږ ته کم تکلیفونه کم مشکلات موږ مخامخ شو، هر قسم هر باغی استعمال کړه، ما د مصلحت نه کار نه اخستې. بعض خلکو د الیکشنو د پر ډیر غټ غټ مصلحت کړي دي، خپل نظریه خپل مفکوره قربان کړي ده.
لکه تاسو دا ویل غواړئ چې ان پی شي کوم د غي د مصلحت نه کار اخستې؟
زه چاته ګوت نه نیسم. زما په خیال او بلس چې کوم دی هغه ډیر بهترین جج دی. خدا به زه ضرور وایم چې عمدغه مشر وو چې د الیکشن نو صورت مخ کې دا خبره کړه چې کم خلک د ادارو مخالفت کوي نو مونږ دغه مرسته دغه سره شرط هم نشو درتلې. نو په ټیم کې ما د درو مخالفت کولو زما سره اختلاف پدې وجه او نن زه هم دغه درو په مرسته باندې راغلم. نو لکه دا تضاد دی په دې سټېټمنټس کې.
سوابي جلسې ورستو ستاسو نمونه په ای سی ایل کې واچولې شو. بیا پرون شيري مزاري دا خبر وکړه چې نه ای سی ایل نه د دې نمونه استلې شوې دي. تاسو دوبه تللو تپری نه خوله شوې. نو څه وایي چې دا څه حالات روان دي ستاسو په خلاف؟
دغه جې دلو منې ورزندګي سره روانه ده. مونږ چې د پی ټی ایم د جوړښت نه پس د صوبې نه بار وته دوره مې شروع وکړه جنوبی پښتونخوا ته مونږ لاړو نه پاره دی کې به مونږ باندې فایرونه کټ شو سوا د یو دوه خارونه چې کم خار ته مونږ تلې یو اف آی آر درج دی نیول هم پکې شوی دی وهل ټکول هم پکې شوی دی نو داسې منې ځل نه دی هغه دې ځلې دی داسې کار کړی دی چې دې د قانون سره ټګي شروع کړی دا ای سی ایل یو داسې شی دی چې دغه قانوني چې کم پریکوزیټس دي هغه جزئیات چې ته پوره کوي نو لږ آسان کار نه دی دی اوس یو بل لیست راوستل چې هغه ته پی این آی ایل وایي پرون چې کم سټینډینګ کمیټه میټینګ وو د سینټ د هیومن رائټس نو هغه کې مونږ تاسو کوه چې کم ایڈیشنل انٹیریئر سیکٹر هغه لون سیدا دی لیگل سیټس دی نو هغه سره بیا هیڅ جواب نو خو بهرحال پیر پر سینټ چې کم سټینډینګ کمیټه د بشري حقوقو هغه چیرمن هغه بیا راغوختی دی ڈی جی ایف آئی ایم راغوختی دی او د پښتونخوا پولیس مشر هم راغوختی دی په دې خبره چې لکه د دې ایکسپلینیشن ته شو چې د لیست قانوني حیثیت څه دی بولې دا نومونه دی په لیست کې اچول
محسن صاحب یو پښتنه دالرم د پی ټی ایم جلسو کې خو تاسو چې کم خوانی فاټا حالات چې بیانوي اوس دته د پارلمان یو سټیج ملاو شورا لري په پارلمان کې هم دغه ایشوز اوچتوي لګیاي نو دا سی وی نه چې لکه لګیا د تاسو دغه مسلې چې کوم دی هغه د حل کېدو طرف ته روان دي
زمو باندې کار خدا دې چې فشار واچو پر اسد باندې د هر طرف نه دا ډیر اوږد مزل دی وخت پاخلی خدا دې چې یو مزل شروع شو مونږ خپل مرام ته کله رسو د دینه ز سن نشم ویلې خو بهر مزل شروع شوه دی لمنه ګام مونږ پورته کړی دی مونږ امید دی ان شاء الله چې خاور حق مونږ ټو
بشری حقوقو په حق لبڅوي په ټوله فاټا او خصوصا بیا په شمالي وزیرستان کې تغې نه سرغړونه کیږي
بشری حقوقو التا احتساب شوه هم دی پټه رغټه تو دلته ترګره یو دمره هنړې دور تر شوه دی خلک پکې وجل شوی دی
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د مارس پر شندري نیم بجې سوي دی احمد شاه زمید خبرونه لنډیز وړاندې کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پېښور کې د بیکور خلکو لپاره د شیلټر هومز یا سرپناه په نوم د منصوبې پرانیسته وکړه نو موږ دا پرانیستل پېښور ته د خپلې دورې پر مهال وکړه په دې سرپناه کې به سلګونو کسانو ته د استوګنې ځای برابرول کیږي د خبر پر حکومت پریکړه کړې چې پراتونکو 15 کلونو کې به 15,000 استادان او 2000 څارونکو په کار وګماري د خبر د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاکار زیولا بنگش پرون د صوبای کابینت تر غونډې وروسته مشال رادیو ته وکړه د شمالي وزیرستان د پوځي عملیات له وجهې کډسو کډوالو حکومت غوښتنه کړې چې خپل سیمه ته د دوی د ستنولو لپاره اقدامات وکړي او په بکخیل کیمپ کې د لمیشتو کډوالو سره لژنې سره سم مالی مرستې وکړي پرون د کډوالو ویجرګي پېښور پریس کلب کې غونډه هم کړې و په کوټه کې نامعلومه کسان د سیمې مشهور ډاکټر ابراهیم خلیل شیخ تشتولې دي ځای چارواکی وايي ډاکټر ابراهیم 13:15 بجې هغه وخت وترستول سو کله چې په ماډل ټاون کې له یو شخصي روغتونه کور ته پر لارې د بلوچستانو د ډاکټرانو اتحادیه ویلي دي چې که ابراهیم شیخ په 48 ساعتونو کې خوشی نه کړل سو نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي د افغانستان د کنر ولایت په شلتن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو شل غړي وژل سوي دي او خو به د زابل ولایت امنیتي چارواکي چې پر مازګر د شاجي ولسوالۍ په کجیرخیل سیمه کې د هارون پنوم د طالبانو قومندان لخپل درو ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو په برید کې ووجل سو او امریکا د ایران د هغه سیاسي فعال مړینه غندلې چې د نه خړولو پر هړتال وحید سیدی ناصری په ټولنیز رسنیو د خپل کوم لوجه په قوم کې زنداني و پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان رابرټ پالاډینو ویل وحید ناصری د چهارشنبه په ورځ مرسو ایراني انتظامی به له څه جرمه څلور میاشتې مخکې نیولې تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د نورو دونکو احمد شاه زمید ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړه او سم تاسو د مشال ریډیو نیوز خبرونه ورورولي په تکراری توګه خبرو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه د مشال رادیو په اونې ځ خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلای کوم په دې خبرونه کې په روس کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده ځای خلک دوی ته په کوم نظر ګوري کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند سوی او کنه هلته په تیر کړو کلونو کې د دوی شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالات ته پکتو په پښتنه ټولنه کې ځوانانو ته پیغام لري د دې پاړه هرڅه په دې خبرونه کې
روس د مزکی لپلوه د نړۍ تر ټولو ستر هیواد دی چې لشپاړس هیوادونو سره پولې لري. په دې کې اروپایی او آسیایی هیوادونه هم شامل دي. د روس پلازمینا ماسکو نومیږي چې د نړۍ یو لوی ښارونو بلل کیږي. روس د نړۍ د زیاتې آبادی لرونکو هیوادونو په شمیر کې پر نهم نمبر دی. د ورلډومیټرز ادارې په وینا د روس ټول آبادی دا وخت شاوخوا 144 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکلی چې په روس کې څه باندې 83% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي، څه باندې 14% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي، او 10% د ټولې آبادی مسلمانان دي. په نور مذهبونو کې بودایان، هندوان او یهودان هم دي چې د روس د مجموعي آبادی شاوخوا 1% جوړوي. په روس کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په لوی شمیر آبادی چې ځینې پکې لسیزې وړاندې او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلي دي. مولوی عنایت الله له 13 کالو په ماسکو کې ژوند کوي او هلته د یو جماعت امامت کوي. نوموړي وویل چې په پوره آزادۍ سره خپل مذهبي مراسم پر ځای کوي او هیڅ مشکل نه لري.
موږ خپله د افغانانو کاري مرکز دی او تجارتي مرکز دی، دکې موږ جماعت لرو او ځای کې موږ د جمعې او د اختر منځونه ټول ادا کوو او خپل نور مراسم دیني او د ماشومانو لپاره درسونه او پاتېه ټول مراسم لرو. ټول ښارونو کې ارتباطات لرو، اسلامي مراکز لري، مدارس لري.
مولوی عنایت الله وویل هیڅ کله هم داسې څه نه دي لیدلي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وبولي.
کله زه دا میترو چې زما نو خلک ما وویني چې دا یو مذهبي سړی، نو حتی خلک څوکۍ را خوشی کوي چې زه کینم احترام یې کوي. نو تر اوسه انشاءالله موږ داسې هغه سره نه یم وجه شوي چې موږ ته د مذهب یا زموږ د دین یا زموږ د کلتور چا مزاحمت کړی. تر اوسه انشاءالله داسې کومه خبر نه ده پېښه شوې ده 11 کاله کې.
مولوی عنایت الله زیاته کړې چې په افغانستان او پاکستان کې یا چې څه د روس په اړه اورېدلی وو هغه ټول دلته برعکس ورته ښکاري.
نو کله چې موږ دلته نږدې راغلو یعنی یقین په خدای وکړه چې دا خبره بیخي نشته، داسې افواهات دي چې خلک یې کوي. اوس دلته د سکون یو هغه شته، ښه په هغه باندې په خوند باندې منځونه جماعتونه یو سیاسري ویني په حجاب کې، د حجاب هېڅ ممانعت نشته دی.
فاروق فردا وای له 13 کم 3 لسیزو په روس کې ژوند کوي. دی وای روس د ریاست په توګه پر مذهبي ازادي باور لري او اسلام ته درناوی لري.
دلته دوه ډوله جماعتونه دي، یو هغه جماعتونه دي چې په خپله د روسیې دولت جوړ کړی دی. د روسیې مرکزی د مسلمانانو مرکزی جماعت چې نږدې یا لس زرو لمونځ کوونکو نه زیات کسان پکې ځایی کی. دغه مسجد سږکال 110 کلن شو چې دا اولین مسجد ده په مسکو کې. د روسیې په مختلفو نواحیو کې د مسلمانانو دپاره ځانګړي جماعتونه شته.
فاروق فردا وویل کله هم له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د مذهب ته به یې په ټیټه سترګه کتلې.
روسیا کې اصلا دا خبره نشته په هیڅ صورت سره، ځکه د روسیې د خلکو کرکټر له اروپایي هیوادونو سره متفاوت دی. په دې معنا چې روسان په عمومي صورت سره مهاجرینو ته په بد سترګه نه ګوري. بیا مهاجر که د هر مذهب او د هر دین او د هر ټولنیز ځانګړنو سره د هیواد ته راغلي وي، دا مهمه خبره نه ده، ولی په هر حالت کې د خارجیانو سره خبر خور کوي.
ډاکټر جمشید سمون وایي 19 کاله کېږي چې دی په روس کې ژوند کوي. د په ځانګړي توګه په پلازمینه ماسکو کې د مسلمانانو مذهبي مراسم داسې بیانوي.
د ماسکو ښار تقریبا داسې 12.5 میلیونه نفوس لري، او په دغه کې داسې 14 سلنه ویل کېږي چې د مسلمانانو ژوند کوي. تقریبا 2 میلیونه مسلمانان په ماسکو کې ژوند کوي. موږ دلته څلور لوی مسجدونه لرو چې هغه جامع مسجدونه دي، لوی دي، خو په دغه تناسب د نفوسو دغه جوماتونه خورا کم دي. بیا کوچني کوچني نور جوماتونه هم شته، موږ هغې ته ورځو، جمعې لمونځونه کوو او روزمره خپل لمونځونه موږ دلته د خپل محل کې کوچني جوماتونه لرو، هغې ته ورځو.
ډاکټر جمشید سمون وای دا د روس د قانون برخه ده چې هلته اوسېدونکي خلک به مذهبي او فکری ازادي لري.
قانون کې داسې راغلی دي چې روسیا یو کثیر الملت کثیر المذهب د ډیرو ژبو څخه جوړ د ډیرو ژبو څخه ویونکو څخه جوړ یو هیواد دی. ټول افراد ته د مذهب او د فکر ازادي شته، نو دا په قانون کې تسهیل شوې خبره ده.
دی وایي د سخت دریځو مسلمانو ډلو د کړنو له کبله د عامو روسي وګړو پر ذهن اغیز سوی دی او هغوی په دې اړه اندېښنې لري. خو د ډاکټر جمشید سمون په وینا تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي چې د یې خپل مذهب ته سپکاوی وګڼي. غلام محمد جلال له 15 کالو په روس کې میشت دی. دی په ماسکو کې ژوند کوي او هلته مذهبي ازادي داسې تشریح کوي.
ماسکو په ښار کې پر رسمي ډول سره هم د دولت لخوا جوړ شوی مسجدونه هم شته، خو هغه یو څه ناڅه لري د کاروبار له ساحې څخه. نو په دغه اساس باندې موږ د خپل کاروبار په ساحه کې ځان لپاره مسجد جوړ کړی، د اختر لمونځونه، د جمعې لمونځ، فاتحې، موږ په ازادانه ډول سره په خپل محل کې جام ورته جدا کړی ده سرتېره سو.
له غلام محمد جلال څخه مې وپوښتل چې کله هم چا ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند کړی دی او کنه. نو هغه وویل
په روسیه کې تقریبا مذهبي تضادونه یا نشته یا ډیر کم دي. حتی که څوک په کوڅو بازار کې مونځ کوي معنیت ورته نشته ده.
نوموړي وویل روسیان نه یوازې مذهب ته درناوی کوي بلکې په کلتوري غونډو کې هم ورسره ګډون کوي.
کله چې اختر لمونځ هم کاوه نو د موږ افغانانو خاصتا پښتنو یو عنعنه درلوده چې وروسته به ډول راواخیسته او د ملي اتن به یې شروع کړ. په دې اتن کې به اکثره روسانو موږ سره اشتراک کاوه. ډېر ښه ښکاره کېدل چې د موږ په مراسمو کې نه تنها موږ خوشحالي ښکاره کوو بلکې نور ملتونه او روسان هم موږ سره شریکېدل او شریکېږي.
فاروق فردا ویل دای پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې د منفي عناصرو خبرو ته غوږ ونه نیسي بلکې علم او پوهه ته مخه وکړي.
لبد مرغه په پښتنو کې دغه تبلیغات لنن نه ده. له پخوا وختونو څخه ده او دا هم سیاسي بیزونه یا سیاسي خاخي لري. زه ځوانانو ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي دلته، هم په ګډبورسونو په لحاظ د تحصیل زمینی مسائل دي، هم په کنټراکټونو یعنی په شخصي پیسو چې څو غواړي د روسیې په مختلفو حوزو علمي حوزو کې درس وایي دا زمینه هم افغانانو ته مساعده ده. کېدای شي چې تیرا شي نه یوازې افغانانو ته، زموږ پښتنو ځوانانو ته. پښتنو ځوانانو خو تاسو پوهیږئ چې د ډاکټر صاحب نجیب الله او ببرک کارمل نور محمد ترکی د حکومتونو نه را په دې خوا خورا ډېر زیات پښتانه ځوانان دلته راغلي دي، درسونه یې ویلي دي، بېرته تللي دي. دا ښه ډاکتران دي په کوزه پښتونخوا کې، همدغسې په انجینران دي او دا په نورو برخو کې.
ډاکټر جمشید سمون وویل په پښتانه ټولنه کې د تشدد په اړه فکری بدلون ته اړتیا ده.
زما په نظر تاوتریخوالی، خشونت دا داسې شی نه ده چې دا د انسانانو په بیولوژیکي شکل باندې اخیستی وي او د مکلف وي په دې باندې چې یا ماته په نصب کې په وراثت کې رارسېدلی دی. زما پلار او نیکه خشن تیر شوي دي، تاوتریخوالی کړی دی، زم باید همداسې خشن واوسم. موږ الحمدلله مذهبي خلک یو، مسلمانان یو. زموږ دین د محبت، مینې او د مدارا، د عفو او د بخښنې دین دی. دوی څومره چې کولای شي خپلو مسلمانانو ورونو سره، د خپلو هیوادوالو سره مینه وکوي، محبت وکوي، که چیرې خوابدی وسره وي عفو یې کړي، ځکه چې عفو خدای پاک خوښه ده. په ټوله کې ټول انسانیت ته په درنیم سره کولای شي د نورو دینونو پالونکو خلکو سره په ښه شکل رویه ولري. دا به هم د دین په دعوت کې به مرسته کولای شي او هم دوی خپل ژوند به خوږ.
غلام محمد جلال وویل د پښتنو ځوان نسل باید له دې وژغورل سي چې منفي عناصر یا احساسات د خپل ګټو لپاره وکاروي.
څلور لسیزې کېږي چې د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده، په دین تجارت روان ده او د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده. او دا هغه څه دي چې زموږ وطن او زموږ په وطن په شاوخوا کې هیوادونو کې د پرمختګ مخنیوی کوي، جنګونو ته لمن وهي او زموږ تمدن له منځه وړي. دوی ته مې پیغام دا ده چې زغم څخه استفاده وکړي، تحصیل وکړي، بې سوادي له منځه یوسي او د ټوپک په ځای باندې قلم څخه استفاده وکړي. قلم کدی ټوپک ځای ونیسي زه فکر کوم زغم هم مسترسي. مشکل په همدې کې ده چې بې سواد یو او بې سوادي تر ټولو لوی مرض دی په ملک.
مولوی عنایت الله ویل پښتنو ته پیغام داده چې په خپل منځ کې یووالی وساتي او په ټولنه کې د زغم لپاره کار وکړي.
که چېرته موږ زغم نه کار واخلو پرمختګ زموږ په نصیب دی. موږ باید قرار قرار قدم واخلو. یو ناڅاپه موږ باید غوونکو حوصله به عمل وکړو او جامع دپاره باید موږ ښه کشر وروزو او جامع دپاره باید منډې وهو د خپلو دوستانو دپاره او کوم ځای کې چې اوسېږو هغه ځای کې ماحول جوړ کړو د خپلې ټولنې دپاره خدمت وکړو.
د خبرونې ګډونوالو وویل ناپوهي او بې علمي د پښتنو په ټولنه کې ډېرې ستونزې زېږوي او په کار ده چې د دوی په وینا د علم او پوهې لور ته ډېره توجه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اس درنوردونکو او سم تاسو د مشال ریډیو بل خبرونه پام کوه وړاندې کو د دې خبرونه کوربه امان الله نصر دی.
پام کوا
خبرونا او فریادونا
السلام علیکم ګران خپل مازی حال او سباون ته غوته پغاخ چرتونو او سوچونو فکرونو زنګولو او ریدونکو ستاسو د فکرونو په کشتۍ او د چرتونو پرې ریډي کې راټوب شو ګورګن چې زمانه مرچکه بولی او نازدانه پستکه بولی. بالکل چې وی خواته ګران شي بلی خواته مفلس شي او بلی خواته بیکار شي نو په داسې حال کې ظاهر ده چې انسان په خیالونو او چرتونو خپل سات کیروي او چې په دغو چرتونو او خیالونو کې څوک داسې را اولویږي لکه دا وخت چې زه نو داسې معلومیږي لکه د چایو په ډکه پیاله کې چې مچ را ارتاو شي ټول موډ خراب او تراب شي ځکه نو ستاسو د بیرته په دې خیالي کشتۍ او چرتي ریړۍ د کیناولو د پاره ما را وړي دي څو داسې خبرونه چې یو ځل به له ډېرې خوشحالۍ نه جمپ کوي او جمپ هم داسې جمپ کوي لکه د غریب سړي ماشومان چې د سرمایدارانو په سپرینګي کټ جمپونه وایي. او کنه خبر داده چې ډالران را روان دي که عرب دی که عجم که یورپ دی که پچم که روس دی که چین زمون وزیر بریازم کچکول پلاس کی ګرځي او په هر ایواد کی دا پوزیشن داسې غیبتونه کوي لکه انګور د خواخی او تربور د تربور. اوس د دې غیبتونو او کرپشنونو د خبرېدو وروسته که عربیان دي که عجمیان که روسیان دي که چینایان حیران هم دي او پریشان هم ځکه چې د ملک ناپرسان مثال اوس د هغه پیمنتي دی چې پور علی خو واپسوي نه او یا بیا د هغه پوډري دی چې د کور برتنی او پیزار یې لا هم خرڅ کړي دي ځکه نو چې پور ورکولو والا دی هغوی هم په شش او پنج کې دي او که پور غوښتلو والا دی هغه خو په افت او اشت کې دي. خو تاسې په نو او دا کې مه کیږئ پریشانه کیږئ مه او هغه کس ته رښتیا هم پریشانی نه ده په کار چې پور یې د سلو نه تیر شوی وي او بیا چې کم کوم داسې ښه وزیر اعظمان ولري لکه موږ هغوی ته خو پریشانی بالکل نه ده په کار. کله شرق وی کله غرب څه ناڅه به خامخا راوړي دوی به هم خوري او مونږ به هم چټو نن بخیټه مړو او د سبا خو هڅ هم زمونږ د ارڅ الله مالک دی، که شریفانان دی اغوی هم وای الله مالک دی، که رشوت خوران دی اغوی هم وای الله مالک دی، که وزیران دی اغوی هم دغه وای، او د فقیرانو خو دی چې دی الله مالک. نور خو نور، غله هم چې غلا وکي چې خلاص شي هغه هم وای الله مالک دی، وبه مو بخي، او چې ونیول شي نو هم وای چې الله مالک دی، خلاص به مو کي. او دغه رنګ یو غل دا وخت د توتکو سره له سټوډیو ټینشن تی ګړبړېشن نه نیغ په نیغه را روان دی. الله دې فضل وکي. وای ورې
یاره، دا میک خوم دی او شپږ زرو روپو خوښکاري. وا سل لوکس میک دی، دا سل لیټسټ سپیکران پراته دي، دا خو په شپېته زرو روپۍ خامخاوي، او تبلم پراته ده باجا با دا خو
دا څه کوې خوار مشه؟ مونږ ته دلته سټوډیو ته راغوښتې وې د مرکې دپاره، او تا ټوله د سټوډیو سامان ټول کړی دی. دا خو ښه شو چې زه راغلم، کنه تا خو زمونږ کور سپېره کړی و.
آی آی توتکو، توتکو ولې راغلې؟ وای غوټه ورکه خوله پر پټه، خوله بنده کا، خرڅوم زه ګټه نیمه نیمه، 50-50. آو
څه مطلب 50-50؟
اورېدلې دې نه دي چې وای مالې سرکار دلې بیرم، مالې مار دلی ڈاکٹر بیرم، زب ادا وای مال رادیو دلی بیرم. تو تکو
یو یو خانه دی خراب مشا، دا سرکاری ریڈیو او ٹی وی خونه دی چې مالک نه لري، ولی مو په محقق صاحب وہی اٹکوي.
محقق صاحب
د روپے روپے صاحب کوي، یو روپے په امبور نترن بیلیږي.
او بخنه غواړم، بخنه غواړم، دغه دې سامان دی برته یواله، بس دا زما صادر برته ځینې راکه، کوم هغه په کار دی هغه موالی. تاسو خو تر موږ لا پتراټ یاست، دا خو هغه مثال دی وای وزیر راغلو فقیر یې وشکولو.
وزیر فقیر څنګه وشکولو؟
کمال کوي، ته خدا زهران شورې لکه ما چې واجب خبره وکړله. دا ملک ناپرستان دی، که د ټیکس پیسې دي، که د امداد، که د زکات پیسې دي، که د خیرات، ټولې د غریبانو نه کټ کیږي. گیس گران، بجلی گران، پیٹرول گران، ڈیزل گران، غوخه گران، سبزی گران، اینڈ دس از نوی ملک ناپرسان.
او هو ته دارا تو اے چې ته داغلا ولی کوي.
هاي تو تکو، تو تکو غل نه و ما، حالات او واقعیات غل را نه جوړ کړلو.
حالات او واقعیات به څنګه غل در نه جوړ کړلو؟
دا د نن نلس کال وړاندې او ډیر دردناک او هیبتناک ستوري د تو تکو. یو ورځ د یو نړېدلي دیوال څنګ ته وږی تږی ناست وم. سلور پنځه ورځې مې د روټې شکل نه و لیدلې، بس د دې روټې په چرتو کې ناست وم چې له یوې خوانه مې د کړک 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 غږ تر غوږو شو. غوږونه مې جګ جګ ودرېدل. ما وې شنګوله کوي که نه وي، د الله ستا په غربت او صداقت رحم راغلو، او دغه چرګوړی د هغه صبر انعام درکړلو چې تا د څلورو پنځو ورځو نه کړی دی. بس مرغ مې مسلم کړلو.
مسلم کړلو؟ څه مطلب؟
مسلمان مې کړلو، مطلب درې تکبیرې مې پی وویل، د الله نوم مې پی واخیستو، حلال مې کړلو.
یو یو د غلا په چرګوړي دې د الله نامه څنګه واخیسته؟
یاره چپشه، غصه راځي. دا په ملک ناپرسان کې چې د شپې ټوله غله د غلا په پیسو روشونه، کبابونه، سجی او بریانیانې خوري، ټوله بسم الله نه وای؟ ما هم دغسې تکبیر وویلو. اورېدلې دې نه دي چې بسم الله خټکی غلا؟ ما وی چې برکت پکې راشي. ظالمې، ما د دې څلور ورځو د شمیانه پس یو چرګوړی غلا کړو، څه ګناه وشوه؟ او خلک چې دا د یو اویا کالو نه انسانان د کوټو او حیوانان د بوټو سره اړب کوي، هغوی ته خو نو څوک نه وای. د جهاز غله، د موټرو غله، د خزانو او سمندرونو غله آزاد ګرځي، او ما چې یو چرګوړی غلا کفر شو، اسمان رایله شو، قیامت راغلو.
نه نه، زه بخنه غواړم، زه خپل سوال بیرته اخلم. ته مخته سټوري کش کړه.
سټوري به زه څه کش کړم تو تکو؟ کش خو هغوی زه کړم.
چا؟ څوک؟
د چرګوړي مالک، نور څوک؟
څنګه؟
د چرګوړي مالک سره د خپلې قبیلې را ورسېدو. بس د چا سره ډبرې وې، د چا سره سوټۍ و، د چا سره توتک و، د چا سره توپک. تا ته خو معلومه ده چې په جلا او ګیراو کې مونږ څومره اکسپرټ شو. په وهلو وهلو یې د نداف تل تک رانه جوړ کړلو. په ټوله بدن کې مې داسې کوبۍ را وختلې لکه کدو او ټیپر.
وای وای، دا خو ډیره د افسوس خبره ده.
د افسوس خبره دا نه ده توتکو، د افسوس خبره خو دا وه چې وهل ما وخوړل او مرغې مسلم دوی وخوړلو. زه یې ورکړم پولیسو ته په لاس. ته یقین وکړه توتکو، د جای واردات نه واله بیا تر پولیس سټیشن پورې، بیا پولیسو داسې مرمت را وکړلو چې نه کېنستی شوم نه پرېوتی شوم. ټوله شپه مې په ولاړو تېره کړله.
نه نو پولیسو په دې ووالی چې تا غلا ولي کړې ده؟
نه نه، پولیسو په دې نه ووالم چې تا غلا ولي کړې ده، هغوی په دې ووالم چې دومره لوی سړی او دومره وړوکې غلا دې کړې ده.
وای 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 زما خدایه، نو بیا؟
بیا یې نو راته ویل چې هلکه دوې لارې دي ستا مخې ته.
دوې لارې؟ هغه بیا کومې وې؟
وای یوه لاره خو ډېره شناخته ده، او هغه دا چې د تیر کال ټوله غلاوې ستا په کاته کې فیټ کو. پرچه کټ کو، تا به عدالت ته په لاس ورکو چې درې ځلې د پانسۍ او اته شپېته کاله جیل درکي. ما وې مای باپ قربان دې شما، دا څه وایې؟ دا لاره خو مې بیخي نه شوه خوښه. هغه دویمه لاره را وښیه. وای دویمه لاره دا ده چې له ننه پسته به چرګان نه غلا کوي. ما وې زما د بیبي د نیا د کاکا د چاچا د ماما د ټولو توبه ده که بیا زه غلا وکړم. وای نه 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 بچیه، دا چا درته وې چې غلا به نه کوي؟ د چرګوړي غلا به نه کوي.
یو یو، نو د څه شي غلا به کوي؟
د سانډه غلا به کوي. خرم صحیح دی، چمړې هم په ښه قیمت خرڅېږي او غوښه یې هم. البته وایي که ښه میخه غلا کې نو څو ورځې به یې پی ففټي ففټي دي او بعد کې قیمت ففټي ففټي.
یو یو یو، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما وینه صاحب، ما تر ننه غلا نه ده کړې. بیا یې ویل ښه سوچ پې وکړه، په دویمه لاره کې پی هم شته او پیسې هم. په اوله لاره کې درې ځله پانسۍ او اته شپېته کاله جیل. په ژوند به دې د جیل هغه دوه دوه انچه سپږې خوري او د مرګه پسته به د کین مناکین نه اوږده اوږده سوالو ته جوابونه ورکوي.
نو بیا تاسو فیصله وکړه؟
ظاهره ده چې دا ژوندی یم، نو خو دا دویمه لاره مې ورسره ومنله.
نو ته اوس غلا کوې؟
نه نه مړې، دماغ مې خراب دی. و زمانہ گیا جب شنکو فاقیا کرتا تھا، اس میں شکر دے خپل گینگ جوڑ کھڑے دے. دا خار مشہور مشہور او تجربہ کار ڈاکو گان ٹول پاگ گینگ کی راسر دی. دوئے گٹی ما خامی راوڑی او ففٹی ففٹی.
نو ولی اگر دا پولیس ففٹی ففٹی؟
پولیس؟ د پولیسو وختونه لاړو، اوس زمونږ لاینونه لوړ فیټ دی.
لوړ؟ دا لوړ بیا څوک دی؟
څو ځلې مې درته ویلي دي توتکو چې د لوړو په کارو او د بجلۍ په تارو کار مه لره. مه لره کنی، اوس به مونږ هم لوړ واستوې.
نه ته شرمېږې نه چې غلاوې کوې؟ ای
توتکو، دا زړې خبرې پرېږده، بس زمونږ ګینګ ته راشه. تنخواه به دې په جیب کې بچت شي او هر څه به خیر خیریت شي.
یو یو، هغه څنګه؟
زه چې غل نه وم، د بجلی بیل به مې جمع کوی، په قطار کې به ولاړو ما. د ګیس بیل به مې جمع کولو خوارو زار به وم. د کور سودا به مې راوړله هوا زار به وم. اوس د بجلی میټر بند دی، د ګیس میټر مې اډوشتې نه. دکاندار ته پرچی ور ولېږم، دومره شریف سړی دی، د کور سودا کور ته راورسوي. هو راشه زمون گینگ ته، د ریپورټری نه به ډایرکټره او د ډایرکټری نه به منیشټره شي. هو پنځه ګوتې به دې په غوړو کې وي او سر به دې په کړایۍ کې وي کنه. هو پام کوه، پام کوه.